امرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي، نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزورې مخلوق دی، د هغه جنگ ته ور واستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سوله، یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاښ په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل، او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو سلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته ته دې له بی بی سارا سره واده وکي، او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړي. شام د یو شهر نوم دی، او وروسته بیا مصر ته سفر وکي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله، نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکي، او بی بی هاجره یې هغې ته ور وبخښله. بی بی هاجره ایمان راوی، او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنه په کور کې ژوند وکي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه الصلاه والسلام اولاد نسبیده. په پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی هاجره څخه سره نکاح وکړي، ترڅو ګوندی الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واورېدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېده، او دا باطله ادعا د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپل گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودي. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لار تعقیب کړه، کې د حکومت کولو بلا بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې مو وویل چې هارون رشید په 1309 هجري قمري کال کې وفاتېږي، نو د هغه څخه وروسته امین پر تخشن، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشن استي. امین یو بی تدبیره او عیاش سړی و. د ده پلار کوم وصیت کړی و د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. د هغه پلار وصیت داسې و چې اول به دی بیا د ده ورور ولیعهد دي، خو ده د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. کله چې مامون د دې پیښې څخه خبریږي، د امین پر خلاف راپورته کیږي، ځکه چې ځان یې د امارات مستحق ګڼي. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او په خپله یې د سلطنت اعلان وکړ، او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ور ولېږل. علي بن عیسی مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي، د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپهسالار و، طاهر د سپهسالار و چې د سپهسالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشر ته ویل کیږي، د طاهر لخوا وژل کیږي، د علي بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د مات سر مخامخ شو، او طاهر د امین لشکري تر بغداد پورې وځغلوي. په 1109 هجري قمري کال کې بغداد ونیوي او امین یې بندي کړي. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل شو، او دغه سره مامون ته په چپمر کې و وایستوي، او په دې ډول مامون واک او امارات رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون یعنی مامون الرشید د امین د وژلو څخه وروسته په 1109 هجري قمري کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېناستي. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاښونه لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډیر اوچت او لوړ شخصیت و. د 198 هجري قمري کال څخه تر 203 هجري قمري کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجري قمري کال څخه تر 208 هجري قمري کال پورې یا د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپله پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپله لور د فضل بن سهل په مشوره امام علی بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علی رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د الویانو شین بیرغ د عباسیانو د تورې جنډوی پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی یې خپل سپهسالار وټاکئ. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کومه امن چې نه وو هغه یې د منځه یوړی او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وختو کې هغه بیا پیدا شولې. د ده په تدبیر سره بیرته له منځه ځي. اوس د مامون ځینې صفتونه وایي چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډیر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. په خپله بدی هم د معمولي انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به احترام کوي. مامون له 10 کلو او 15 میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات شو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین له وژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید. ښوونکي دا وویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم وو او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 9 ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعته هر کله راشي. کمو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات لولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی رزو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړ کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسان غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له 3 ګونو قواوو اجرائیه، مقننه او قضایه څخه جوړو. قضایي قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو د ټولولو، غنیمت مالونو، جنگي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکوه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه. احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یادول، خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباشه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې دوه ډوله سرتیر و، یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول 300,000 ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په مهال له مالیه ورکولو نه معاف کېدل. د هیواد ټول عایدات 1,000,000,000 روپیو ته رسېدل چې له نیول سویو سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په درې ګونو لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم منځته کولو په مخه احمدشاه بابا دوه ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه شول. احمدشاه بابا د پولو ټاکلو په مخه د شمال په لور حمله شکر وایست چې بریالیتوبونه په نصیب سو، او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمدشاه بابا کارنامو ته. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه پاچا و چې تاج یې پر سر نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، پټکی یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېناسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخص په توګه یې د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله. په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی و. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته، کړکېچونې په سوله ییز ډول حلول، په سیاست کې د نرمښت پلوی او د تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده، له وینو تویولو نه ډډه کول، د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمدشاه بابا له شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه، د 50 کلو په عمر په 1951 لمریز کال کې چې د 1903 زیږدیز کال سره سمون لري، له نړۍ څخه سترګې پټ کړې او د کندهار ښار د مبارک خرکې په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو.
لکهون کې مواوري دل چې احمد شاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود، نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس ترته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مو غوښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي. لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ.
دا واتس اپ شمیره ده 00202212240401. یو ځل بیا 00202212240401.
احمد شبریم هر کلمه کوم په دې خبرونه کې د سیاست او سپورت پر اړیکو بحث کوو. دا موضوع مورسه تر دې انتخاب کړه چې د کرکټ د شول ورنوب نړیوال جام کې افغان لوبډله شو چلیده. تر نیمه پایلو به ورسیده او د پاکستان لوبډله دوهم پړاو ته لارونه مونده. د دې لوبو په ترڅ کې چې په کله د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کومه لوبه وبایلله، یو شمېر پاکستانی سیاستوالو به افغانانو ته پیغور ورکړ. برعکس، کله چې پاکستان سر په سر لوبې وبایلو دي، ګڼو افغانانو به په خواله رسنیو کې پاکستان ته پیغورونه ورکول. د جنوبی افریقا نامتو مشر نلسن منډیلا ویلي دي چې سپورت دا ځواک لري چې نړۍ داسې سره متحده کړي چې بل هیڅ شی دا قدرت نه لري. کدا سی وي نو ولې په جنوبی آسیا کې سپورت ولسونه سره لري کوي؟ مخکې تر دې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې د خبرونه په یوټیوب او په فیسبوک کې وګورئ او کوم خوښه شوه خپل نظر را سره شریک کړئ. را به شم د خبرونه میلمانو ته د سکایپ لاري د سیاسي چارو کتونکي او له کرکټ سره آشنا مشتاق رحیم را سره د هر کلمه کوم رحیم صاحب او دلته په سټوډیو کې اسرار عالم مومند د سجرډو په مشال څنګه زما همکار را سره دی. رحیم صاحب کلمړی لتا سودا وورم، ستاسو نظر سره سپورت له سیاست سره ارتباط لري؟
لمړی خو سلامونه نې کې هلي تاسو ته مومن سپ ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته یو باز دا دی چې که د موضوع تیوریکی اړخ ته وګورو چې هیڅ اړخ نه لري، د تیوریکی اړخ نه له کتابي اړخ نه که موږ وګورو نو سپورت او سیاست سره جلا دي، او سپورت تر ډیره حده پورې یا لوبې چې دي هغه د ملتونو لپاره د ساتیرۍ د یو بل سره د تګ راتګ د ولسی ډیپلوماسۍ یو اعلی او د ولسونو ترمنځ د اړیکو جوړولو یو پدیدې شي په توګه ورته کتلی شو. لیکن کله چې موږ عمل ترازو د تاریخ په اوږدو کې موږ لیدلی دي چې سپورت او سیاست سره نه جلا کېدونکي یو څه ثابت شوی دي. ځکه یو څو بیلګې تاسو ته وړاندې کوم. ګورئ تاسو د افریقا سویلي افریقا د اپارټاید زمانه وګورئ، چیرته چې د تورپوستو خلاف د اپارټاید رژیم له خوا نه اپارټاید برخورد لکبله الته نړیوالو چې کله په غوښتل چې په سویلي افریقایي نظام باندې فشار راوړي ترڅو دوی د خپل تورپوستو ولسونو حقوق ورکی کغه سیاسي دي کغه اجتماعي دي اقتصادي دي. الته موږ ولیدل چې په دوی باندې په نړیوال سپورتس کې د ګډون باندې بندیز لګیدل و. همدارس کله چې د وخت شوروي د افغانستان باندې تیرې وکړو، په افغانستان باندې پوځي يرغل وکړو، نو هغه د هغه وخت مسکو اولمپکس هغه وادونه چې په افغانستان باندې د شوی تیری یا د غربي بلاک سره هم آهنګي درلودل، دوی د مسکو اولمپکس بایکاټ وکړ ترڅو د وخت شوروي انزوا ته بوزي. همدارس که موږ تاسو یو ګورو اتیایم لسیز کې د افغانستان د پاکستان او د هندستان هړی کې د 70 رسیدلې وی چې راجیو ګاندی وخت کې د دې خطر پیښو چې هندستان په پاکستان باندې بریدو کې په دغه وخت کې د پاکستان لوبډله د هند ته د لوبو لپاره په سفر و. ضیاء الحق د وخت ولسمشر د پاکستان دیکتاتور ولسمشر د کرکټ د لوبې کتلو په پلمه باندې ناڅاپي هندستان ته لاړ او الته د زمينه مسايده کړ چې راجیو ګاندی سره مخامه خبرې وکړي استابلیشمنت او غیر مستقیم چینل لمن او باسي.
رحیم صاحب او بخشه دا خصامه خبر ده چې د پاکستان سره اعظم ضیاء الحق په هغه وخت کې ورغه یو د روابط سره بهتره کړل. تاسو د جنوبی افریقا ته اشاره وکړه، نلسن منډیلا په خپل وای چې رګبي د دې سبب شو چې جنوبی افریقا سره متحد کړي، نو دا بل اړخ سره
کاملا بيخي بل اړخ کې اس بحث نشته دی. او زه ډېر ټینګار مې همیشه په لیکنو او په مرکو کې کړی دی، سپورت چې دی د ملتونو ترمنز په پراخه کچه یعنی د هیوادونو نه اخواته د اړیکو جوړولو لامل جوړیږي. لکه دا اوس چې موږ د قطر کې د فوټبال لوبې ولیدلې، چیرته چې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو څخه وګړي قطر ته لاړل او هلته د قطر په اړه باندې د دوی په ذهن کې کوم انزور هغه انزور رفع شو او دوی ولیدل چې قطر هم دی هیواد په توګه باندې ژوند کوي او د کېدای شي چې الته تګ راتګ وشي ولسونه سره وتړل. همداسې کور دننه منګ رازور رګبي داسې یو څه و چې سویلي افریقا کې کم توکمیز وشو د غیر کمولو کې رول لوبو. دا اوس کرکټ منګو تاسو وګورئ د کرکټ لوبډله د کله چې 2000 کال کې بیرته نړیوال لوبو ته را داخله شوله پس له دې چې د اپارتاید رژیم تغییر ومونده او نیلسن منډیلا واک راغې تورپا پوسټ ته دغه حقوق ورکړل شول. موږ لیدل چې الته یو قانون دای خودل شوی و چې په لوبډله کې باتمن سپین پوسټو نه علاوه نه د رنگ لوبغاړي یا هغه لوبغاړي چې پوسټه کې سپین نه دی دوی به حتمن په لوبډله کې وي. لدی لارې د دوه لسونو ترمنځ یک موږ ګورو په افریقا کې دوی په سویلي افریقا کې کته سوما یو کتاب با ریفرنس مورکم چې نیشن بلډینګ ات پلی په نوم باندې کتاب دی چې په هغه تفصیل سره په دې بحث کوي چې څنګه سویلي افریقا د تور پوستو سپین پوستو ترمنځ د واټن کمولو لپاره په خونځیو کې په پونتونونو کې په دې ټینګار درلود چې کله موږ لوبې کوو نو تور پوستو سپین پوستو خپلو کې ګډ شي تمرین په مهال د اصلي لوبو پر مهال او له دې لارې دغه کم ټولنیز بلتون او بلواله چې له منځه لاړ نو دې کې هیڅ شک نشته دا ولسونه خپلو کې تړي او د تړون لامل کیږي. لیکن بل اړخ دا دی چې د سیاستونو تور د پاره هم ترې استفاده شوی د سیاست په برخه کې تاسو بل بلګه درکم د هندستان د کرکټ غوړه لیک چې دا اوس د نړۍ تر ټولو ستر د کرکټ د لوبو شخصي یا لیک دی. په دغه لوبو کې کله چې پاکستان د نایبینو لخوا په هندستان باندې کال غلط نه کوم د 2001 کال په اوږدو کې بریدو شو دا غي نو ورسره د پاکستان لوبغاړي آی پی ایل کې نه لوبول کیږي نه اخیستل کیږي چې د لدی لارې پاک هندستان کوشش کوي نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې دا غه هواد دی چې د سره عادي اړیکې پالل نه دی پکال. کنا کومو ګورو پاکستانی ني لوبغاړو یو محل په هند کې ډېر محبوبیت درلود لیکن د دې لارې موږ ګورو چې د هندستان حکومتونو د پاکستان د انزوا د دوی د ډیمنایز کولو یا نړۍ ته دوی بدرنګ چهره خودلو یو ادرس په توګه د کرکټ نه استفاده کړی.
مننه رحیم صاحب. مومن صاحب مخ ته چې تاسو راشم خوست به وښ په خوست کې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو هر کله ټول هغه خوستیانو کړی دی چې په سیاسي لحاظ ممکن ډېر سره لري وي.
د افغانستان د کرکټ بریا په پار جشن خوست کې زرګونه خلکو په اتړ او سړکونو ته په راوتلو د کرکټ بریا ولمنځله. هغه بریا چې د افغانستان خلک له اوږدې مودې راهیسې ورته په تمه ول.
کان ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې افغانستان په لومړي ځل 2014 نړیوال جام سیمی فائنل ته لار پیدا کړه او بنگلاديش ته ستړي ماته ورکړه.
دا کرکټ د شلوریز نړیوال جام نیمه پایلو به ته د افغانستان ټیم لار موندل دلته په ننګرهار کې هم اول منزل شو. بدخشان کې هم خلکو د غبریا ول منزله.
یک خوشحالی را با یک خرسندی را برای همگان تبریک میگم و به امید پیروزی های بیشتر.
کرکټ زمون د پاره د خوشحالی فعلا همدغه یو هغه د چمون د ورته خوشحالی دی شو ځکه نور خو وطن کې د پولیټیکل انسټیبلیټی د زنانه د یاده جنکو تعلیم باندې د بندیز او نور د اقتصادي مشکلاتونه دي.
محمد صاحب که اوس راشو د مشال رادیو لاري چې تاسو کوم راپور نه خبره کړی دي څنګه په پاکستان کې د نننه د کرکټ په سر باندې اختلافات نشي شوي ځکه سینډیان خپل غشتنی لري او جن نور هم.
بالکل څنګه چې اوس سره دغه غو کوم دوی چې کوم خبرو کړم مشتاق صاحب نو په دې باندې یو فلم جوړ شوی د انویکټس د هغه ډېر خو فلم دی باید چې غو کتل شي چې څنګه منډیلا رګبي وکړول چې دغه ولس سره یو ځای کیو به دوی څنګه غو لوبغاړي چې کوم د ملي لوبډلې لوبغاړي دي زه په ځای کلو کلو ته زیو هلته کې ځوانان ماشومان دوی تر ټولېږي ډېر خوندور مووی ده. بیا کومګه د ولسونو په پاکستان ته زره زمو خو دغه نه مخکي وختي ما تاسو خبره کوله چې د افغان کرکټ لوبډلې چې کوم کوچ وو کبیر خان دا اوس زما خبره شوې زما د پروګرام یو برخه سپورتس ته نو هغه ته زه هغه اکثر ولما هغه ویلي چې کله نړیوالو وخت کې موږ ډېرې زیاتې پیسې د کرکټ د پرځ کرام کړې چې موږ په افغانستان کې د جنگونو د ولس ویشلې دي چې دا موږ را یوځې کو یو موټی کو نو د دې نام انکار نشي کېدای چې افغانستان کې کرکټ څنګه د خلک را یوځې کړ د مختلفو قومونو څومره دوی منځ کې هغه لریواله پیدا شوی تر ډیره حد غیر کم کو تاسو کتل چې په کندهار کابل جلال آباد په پاکستان کې مختلفو برخو کې د نړۍ په ګډ ګډ کې کچرته شپو او کورزو خټول میچون ته ناسو څوک لارو تر اوتی څوک په کورونه کې ناسو خو هغه میچونه وکتل نو دغه خلک سره خپل پښتانه افغانان مر یو ځکتل ورسره ورسره د افغانانو یا د پښتنو په اړه چې کم یو نظر دی چې یا ځنو خلکو جوړ کړل چې دوی شدت پسند دي یا دوی سپورت سره لوبو سره داسې کم نور هنرونه دي سره غسه علاقه نه لري هغه خلک هم دروغ ثابت کړل او تاسو په پاکستان خبرو کړو پاکستان کې دنه چې کم دي د پاکستان ولسونه ځکه سره ویشلې دي چې ځنو په خوانو لوبغاړو د پاکستان هغه داسې څرګندونه وکړي لکه د پاکستان په خوانې نامتو لوبغاړو د اجازه احمد هغه دا خبره وکړه چې پاکستان لوبډله ځکه د ناکامۍ سره مخ شو چې د زیاتره لوبغاړي پښتانه دي او پښتانه به صرف په منځونه او د سونه کې او بس پلار سره پټی ته لاړ شي او واپس کور ته راشي دوی اکسپوژر نه راشي نو په دې باندې سخت تنقید وشو او بیا به خلکو په ریفرنس کې د افغان لوبډله ورکول چې دا وګړه ټول پښتانه دي او هغه د سیم فاینل ته ورسېدل نو پښتنو کې مسله نشته خو پښتانه سندیان او پنجابیان یو قسم سره خپلو کې سره ویشل دا خبرې رامسته شولې خو د پولی دواړو غاړه ته چې کوم پښتانه دي هغه سره رايو زیکتل هغه د سره رايو زیکتل چې زه څنګه چې ماته اوس ته وخت ویل چې زه چې اکثر د سپورتس کم پوسټ وکمنو په خبر کې مردان کې د بخل کول چې مړه افغانان نسیم شاه تر دې باندې وي او دا کې دا کې ځکه منګه دا وی لوبغاړو ته را دې باندې وایو بیا به وی ویلي خو چې کله د اجازه خبرې کړې دي یا زن نورو پاکستاني په خوانی لوبغاړو د خبرې کړې دي چې پښتنو پسې نو دا غي د ورسته ماوس پورې یو منفي کمنټ په خپل باندې نه کتلې ته خبر پښتونخوا د بلوچستان د پاکستان مختلفو برخو کې چې چرته پښتانه دي ټول افغان لوبډله سپورټ کړو داسې سپورټ کړ څنګه چې پاکستان لوبډله به سپورټ کوله
تاسو جالب موضوع ته اشاره وکړه رحیم صاحب د مومن صاحب د خبرو په ارتباط یعنی دا خو بیا برته سپورټ سیاسي شو ځکه چې تغییر پکې راغی مخکې نسیم شاته خلکو بدرد ویل لیکن اوس بیا برته ګټ سره یو شوې څنګه برته نشټېواله نه لري
بالکل ما مخکې دا خبره وکړه چې د دوانو خو او تاغه د انګریزي په اصطلاح دوه مخه چاړه ده دوه خون لري ډبل ایچ ورډ چورتوي دلته هم با سمدا ده چې په ډیرو مسایلو کې د ملتونو کو شرکون کی د یو بل ته نږدې کون کی د فاصله ختمول لامل کیږي او رښتیا هم چې د افغانستان سپورتس لوبډله چې دا یوازې کرکټ نه فرهنګ په مجموع کې فرهنګي چارې خو کرکټ او سپورتس په ځانګړي توګه د دې لامل کیږي چې ملتونه یو بل سره نږدې کی یو بل سره وتړي ځکه تاسو یو بل قدر کم کله چې د فوتبال ورلد کپ په سویلي افریقا کې کېده زه هغه مهال یو له افریقایي هیوادونو ته په سفر وم الته چې موږ پښتنه کوله بعضي هیوادونو چې دوی سیاسي او اقتصادي شخړې او جنجالونه درلودل اغه د بلابل افریقایي هیوادونو خلک تل راغلی نو خبره به چې کېدل هغه ویل چې دیس از افریکاس کپ دیس از نات ساوث افریکاس کپ یعنی ټول د سیاسي سیمایز او اقتصادي شخړې جنجالونه چې درلودل د یاد وستل او فکر دا و چې دا ورلد کپ چې راغله د افریقا تر راغله افریقا به د نړۍ د تمرکز مرکز ګرځي د فرهنګ ته به د غړېدو او نړۍ ته د خودلو موقع ده او دغه چانس به موږ استفاده وکړو ټول اختلافات یو خواته پریک ده په د تمرکز وکړه چې څنګه موږ کولای شو چې د افریقا د ورټیاو ننداره نړۍ ته وړاندې کو نو بالکل د ملتونو نږدې کولو لامل کیږي خو سرچپه که داس یو چاره وشي لکه اجازه احمد چې رښتیا هم یو ریسست برخورد وکړه هغه یو هغه برخورد وکړه چې یو بسته یو ټبر ته په سپکه وکتل هغه هم داس یو ټبر ته چې د تلې د پاکستان ننګه کړی دا کغه د سیاست په میدان کې دا هم پښتون درېدلې ده کغه د جګړې په میدان کې ده د کشمیر غټلو نه راواخله تر بل هر ځای پورې دا ننګ ورته کړ د سپورتس کې خو ورته ډېر غټ نمونه راوړې دي ک عمران خان مونږ ته منفي هم کو چې غت شاید د پښتونولو له ادرسه معرفي کنه همشي د شاید افریدی نه راواخله تر یونس خان پورې چې د پاکستان تر ټولو غوړه منډي د کړې دي نو مې ورته غټلې مقام ورته غټلې لکه بل په دمرغه کله چې تاسو یو ریسست برخورد لري او سپریمست برخورد ولري، یعنی د نورو نظام غوره وګڼي چې زه خو برهمن یم او دا نور چې دی اچود دی د هندوانو په اصطلاح، او دا ذهنیت ته چې په دې منطقه کې د هندوانو ذهنیت دلته پاتې دی، داغه پرانا کې چې کله تاسو برخورد کوئ نو تبن خلک لزان لري کوي، او دې خلکو انده کارو کو. زه تاسو بل خبره کول غواړم، د افغانانو او د پاکستانیانو ترمنز د کرکټ په میدان، البته هغه پاکستانیان چې افغانانو سره د کرکټ په ادرس نه شخړې کوي او سره مخالفت لري، یو لامل دا دی چې دوی په زاید دي چې د افغانانو لاسته راوړنې وستایي، لکه اندوانې چې ستایي، لکه وست انډیزیانو چې پرون د افغانستان او بل وړم ورځ د افغانستان ملاتړ کوو، دوی راځي او تل کوشش کوي چې افغانستان کرکټ یو حادثه وخی، او که حادثه نه وي کله چې په دې اقرار کوي دا حادثه نه ده، واقعا د دوی لاسته راوړنه ده، بیا نو کوشش کوي چې دا لاسته راوړنه ځان پورې وتړي.
مشتاق صاحب دلته کې وبخه مسله څه ده؟ مسله دا ده چې د پاکستان د ریاست چې کومې پالیسۍ دي او کوم سیاستونه دي، نو هغه په سپورټس باندې هم اغېز کوي. پاکستان کې کستاسو خیالي دلته کې د افغانانو سره افغان کډوالو سره چې کوم رویه وساتل شو، دوی وستل شو، بیا دوی خلاف کاروایان وشوې، چاپی وهل شوې، نو هغوی خامخا به غبرګون خوښي کنه، نو چې هغوی خپل غبرګون ښایي نو هغه غبرګون په سپورټس میدان کې هم راځي،
بالکل
هغه په کرکټ کې هم راځي، هغه په هر ځای کې راځي. څنګه چې وختي موږ خبر وکړه دا زنیم پوه چې وجه څه ده، خو د پاکستان فوج داسې وکړل چې د پاکستان لوبډلې هغه کاکول ته بوتله، ولته غویله یو قسم له فوجي ټریننګ یې ورکو،
نو اوس ډېر خلکو پیغورونه
ډېر خلکو پیغورونه ورکړل چې ستاره امنیت مسله ده، د سیاست ته اوس سپورټس ترالي، نو سپورټس کې د پاکستان دا حال شو چې د لومړۍ مرحله نه مونږ وته، نو په پاکستان کې مخکې به صرف پښتنو یا بلوچستانو دا خبره کوله چې فوج دې باید په هر څه کې مداخلت نه کوي. اوس پنجابیان هم دا وایي چې لکه د دوی د لاس هغه سپورټس هم زیاته ورسېده، نو که د دوی دغه رویې د پاکستان ریاست باندې کوم تورونه لګي، نو که هغه د هیوادونو سره دوی د اړیکو دي، که هغه په سپورټس باندې دوی اثر دی، هغه ولسونو ته هم لاندې راشي، نو د هغې د وجې نه چې کومه دی پاکستانیان دې ته هم جوړ نه شي. څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې دا اوس تایي چې یار دا خلک انزمام د دوی کوچ پاتې شوی دی، عمر ګل د دوی کوچ پاتې شوی دی، یونس خان د دوی کوچ پاتې شوی دی، کبیر خان د دوی کوچ پاتې شوی، نو پاکستان پر ځای دی چې دا زونه وستای، دا خبره وستای، هغه دوی چې کوم دی هغه نور منفرنګ
ول لوبغاړو خبره ده. اوس د اجدې اداوی چې رحیم صاحب تاسو مخ اشاره ورته وکړه، کنه مثلا د افغانستان د اوسنی لوبغاړي، ما چې کله د پاکستان د جنو مبصرونو خبري اوریدل، دوی وایي چې کله افغانانو توره کړی وای، دوی خو په پاکستان کې کرکټ زده کړی دی، د اوسنی لوبغاړي شری ل محمد نبی پرته چې مشر دی په څواتیم کال کې زیشتل، نو ټول سوشت کلن دي جنې دا ګوربس خو فکر کوم په 2000 کال کې پیدا شوې ده، بلې په 2000 کال کې پیدا شوې ده، لکنوال خو ډیر ځوان دی، حتی راشد پاتنیویم کال کې پیدا شوې ده، ځوانان دي ورسته را بوټیدل خلک دي. خیر هغه دانه بم تیر شو، دا یو د نړۍ یو ډیر مشهور لوبغاړی د اوکراین بوکسر ولادیمیر کلیچکو یو خبره کوي، هغه سپورت له سیاست سره پرتل کوي، خو یو خبره کوي وایي سپورت دسته چې وصول لري او سیاست دسته چې وصول نه لري، یعنی هغه سیاست باندې انتقاد کوي. زما په نظر ډیره جالبه خبره ده. څنګه رحیم صاحب تاسو له دې نظر سره دا یو څه منځلارې خبره ده، موافق یاست؟
بالکل ګوري، زه بیا دا خبره کوم که موږ کوشش وکړو او د سپورټس نه لکه هغه د قوانینو په رڼا کې برخورد سره وکړو، فکر کوم چې د ملتونو د تړلو یو ډیر ښه لامل دی. او ګوري د کوچ خبره مخکې موږ وکړه، انزمام، عمر ګل تر یونس خانه پورې، ګرچې دا ټول دا خصوصا عمر ګل او کبیر خان او عمر ګل او یونس خان دا خو زموږ خپل خلک دي. په هر صورت د کوچ خبره کوو، ګوري د جوناتن ټراټ انګریز دی، افریقایول اصل انګریز دی، د سویلي افریقا دی انګریز دی. دی سړي نازونه که تاسو وګورئ چې په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې افغان ولس هغه ته څومره قدر ورکوي. ډوین براوو زمونږ یو موقتی کوچ دی، څومره دا ولس نازي، اجي جديجه موږ سره ولس ډیر نازي. کله چې تاسو کوشش کوئ چې کریډیټ ورکوي، خلک بیا تاسو ته بیرته کریډیټ درکولو کې بخیلی هیڅ کله نه کوي. کله چې تاسو کوشش کوئ چې د بل چا لاسته راوړنې په خپل جم کې قید کړئ نو بیا تاسو ته ویل کیږي چې جناب علي لکه څنګه چې ته د میکی آرتر نه کرکټ زده کې او تا میکی آرتر راوستې وو یا اوست ګیری کرسټن راوستې ده تم د ګیری کرسټن نه کرکټ زده کې ستانه ده زده دغه سی به زمنګ لاسته راوړنې ته بیا کولای شو کته وای چې ګیری کرسټن نه بابر اعظم زمنګ خپل خلوب غاړه ده خو نه هغه چې ده راشد خان دا زمنګ د کوچ کمال دی بیا زه درته وایم چې جناب علي تا ته ما ډېر غټ فیس درکو ته زما مامور وې امدادي وظیفه وا او کتا کرکټ په کوچینګ باندې خودلې شوې نو چین باندې خوستا زلو شین شو زما یادیږي پیښور زلمو ټیم چې کله په پی اس ال کې افتخاري چینایي لوبغاړي اخیستي ترسو په چین کې یعنی 15 کال یا 12 کال کېږي چې پاکستانیان کوشش کوي چې په چین کې کرکټ ډیپلوماسي وکړي د کرکټ پروموټ کې نه کیږي وړتیا نشته ده بحث دلته دا ده چې کله تاسو هغه د سپورتس د اصول سره سم سپورتس مین سپیریټ ولري د یو سپورتي اخلاق او پرانا کې د دې وړتیا پیدا کوي چې یو چا لاسته راوړنه وستایل شي زه تاسو ته باور درکوم چې دا به نه یوازې دا چې بیرته خلک تاسو ته کریډیټ هم درکې قدر مو هم کوي په عین حال کې موږ دی وبل سره د نزدیکی دو سبب هم کېدای شي زه پرون ما د رئیس احمدزی ټویټو غالبا کې انټرویو و د افغانستان په خوانه کپتان او لوبغاړی اغه لیکلی و چې راشد لطیف نه ډیر مننه کړو چې تاسو سره ډیر زیار او زحمت وستلې زه د ایمل پسرلی سیب سره وخت نه واغه گیګه ماغه اغه څوک دی چې د افغانستان د کرکټ د لومړی کلونو کاوریج باغه کو د میډیا لاري اغه همیشه کبیر خان یادې او دغه برخه او کنټریبیوشن یادونه کوي یعنی بخل چې کل راشي نو طبي خبره ده چې عکس العمل برازي که بخل نوی پستاینه کې افغانان دومره تکړه دي چې سره د دې چې موږ چمپیون ټیم وړاندې کړي خو موږ وسم وایو چې دا د جوناتن ټراټ نه مننه د ډوین براو نه مننه چې موږ سره صادقانه کار کړی
شاید پریدی چې بولو زه راشد لیکلو چې تاسو سره خلو بو کړو شاید پریدی نور خبرې به معقول استلې هغه هغه ډیر مخکې تل هغه چې زما ډیر امکان دی قوي امکان دی چې لکه افغان لوبډله به فائنل ته هم ورسي او فائنل بم ګټي په دې باندې پاکستان کې ځنو خلکو خنداګانې دغه کول چې شاید پریدی ډیر زیات تیز تللی دی نو د هغې په جواب کې ته به راشد خان هم ډېرې ښې خبرې لیکلي دي په ایکس باندې چې دا خو مونږ تا فالو کوو مونږ ته زموږ لپاره ټول دغه لپاره یو مثال یې ته یو لیجنډ یې مطلب لکه څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې لوبغاړي خپلو کې سره پوه دي ډېر لوبغاړي خو ځینې لوبغاړي چې کومه دي هغه دا سری چې هغې باندې د ریاستي پالیسیو اثرات دي تاسو کتل د پاکستان پخواني لوبغاړي لکه مصباح الحق په ګراوند کې سلوټ کول لکه دا پوسټ یو هغه ور کول چې موږ تا ته ولاړ موږ تاسو ته ریسپیکټ لرو احترام لرو زه دا نه وایم زما د خبرو مقصد دا دی کستا مذهب سره مینه ده کستا د خپل پوسټ سره مینه ده چې سړي دي هغه ته ځان سره ساته سپورتس لوبغاړی چې دی هنرمند چې دی سندره ده هغه هیڅ پول نه لري هغه هیڅ پول نه لري هغه سره هر سړی مینه کولی شي هر سره علاقه لري لکه اوس راشد خان چې ویلي یوازې ویل براین لارو چې هغه ویل سیم فائنل به افغانستان لوبډله لوبي ویل هغې زه دومره تشویق کړم چې یار براین لار دا خبره کوي نو تاسو سوچ وکړئ چې د براین لار د ویسټ انډیز لوبغاړی دی د ویسټ انډیز یو لوبغاړی دی او هغه دلته کې په راشد خان باندې د خبرو اثر کیږي نو زما خبره مقصد دا دی چې کم لوبغاړي سپورټس مین سپیرټ لري هغه کلم په ذهن کې په سوچ کې هغه حسد نه لري او هغه خپل اوپنلی خپل دغه اظهار کې د خپل سوچ د خپل خبري خو که پرس که دغه سوچ دغه خبرې د تعصب او دغه د لاندې راشي نو نه دا چې ولسونه سره دغه کوي همغه د پاکستان د ریاست چې کوم پالیسي دي هغه اثر د پاکستان په لوبډله باندې خپل باندې وشو اول بابر اعظم واغسته بابر اعظم یې بیل لري کو شاین پریدی کپتان کو پښتون دی شاید پریدی دو درې میچ وکړل غالبا او دا غینه پاس هغه لري کو دا غب زه به بابر اعظم واغسته چې کله کاکول ته کیسه لاړه ال د ټریننګ نو هغه دوران کې شاین پریدی واپس لري کو نو څومره پښتانه
ریټایر لوبغاړي ټیم ته بیرته راوسته
لري واپس ټیم ته راوسته
ځینې پکې لوبي ځینې پکې نه لوبي
نو ګروپینګ او اوس په خپل باندې دی دا وای دلته کې احمد شهزاد لګیره پاکستان په خونه لوبغاړي پرل پسې لګیره په بابر اعظم تنقید کوي په نور لوبغاړو تنقید کوي خو بیا بابر اعظم دا ویلي چې زه به د هته کې عزت کیس کوم په احمد شهزاد باندې د پاکستان د لوبډلې مشر نو دون هته خبر راورسه چې کم سیاستونه دي هغه په دې باندې اثر کوي اوس محسن نقوی دی د کورونا چارو وزیر هم دی او هغه ورسره د کرکټ بورډ چیرمین هم دی محسن نقوی د کرکټ بورډ چیرمین هم دی او د کورونا چارو وزیر هم دی نو هغه اوس الکه یو او دا سنبال کا دا چرته بل لوبغاړي ته دا کار پریږدي چې دا سیز مخته یو سم یو سی نو زما د خبرو مقصد دا دی چې ریاست څنګه پالیسیانی هغه اثر په سپورت باندې کیږي، هغه په سیاست باندې کیږي، هغه په امنیت باندې کیږي، هغه په هر سبانه کیږي.
دا ستاسو خبره سره زه موافق یم. او رحیم صاحب، لکه دا مومن صاحب چې دا خبره وکړه، لوبغاړي سرحد نه لري، هنرمندان سرحد نه لري. مثلا تاسو مخکې په خپل خبرو کې آی پی ایل یاد کو، اوس مثلا د آی پی ایل لوبو ته مختلف خلک ناست وي، څوک ویرات کولی ته چک چکی کوي، څوک راشد خان ته چک چکی کوي، څوک دی استرالیا او دی انګلند ګل لوبغاړي ته چک چکی کوي. نو څه فکر کوي کله ولسونه دې مرحله ته رسیدای شي چې لوبغاړي د لوبغاړو په صفت وسته یو هرکلی وکړي؟
تاسو د هنر خبره وکړله، ځکه کله کله د ټیګور اشعار اورم، په معنا یې نه پوهیږم، لیکن هغه هغه بنګالی ټیون سره چې راځي دومره خوند کوي چې ما د پرده ډېره مهمه نه ده چې معنا یې څه ده. د سپورت خبره مو وکړله، کلونه کلونه زه د سریلانکا لوبډله زما خوښېده، سره د دې چې زه سریلانکا سره هیڅ نه و احساساتي تړون یا بل کوم قومي نژادي ژبنیز تړون نه لرم، بالکل دا سرحدونه نشته. خو بیا خبره دا ده چې کله چې تاسو د اولسونو سره برخوردونه سم کوي، لکه مخکې هم مومن صاحب خبر وکړه د مهاجرینو سره برخورد، د هندوستان سره کشالي، نو بیا د خپل لغه د فرستریشن او خپل خفګان اظهار د پاره تاسو ادرسونو ته ضرورت لري. کله چې اولسونو ترمنځ کرکه پیدا کیږي، ګوري په پاکستان کې د افغانانو خلاف یو وخت یو ټرند چلے د نمک حرام، سره د دې چې زیاده ایدا کوله چې د افغانانو قرباني وي چې نن پاکستان شته دی، او په وار وار حمید ګل هم دا منلې ده کنه د پاکستان د ایس ای پخوانی مشر دی، لیکن کله چې د دوی سیاسي اړتیاوي خلاص شوه نو دوی بیا د با شروع کړي چې افغانان نه مکران دي موږ نه کرکه کوي. اوس کله چې تاسو ریاستونه د ولسونو ترمنځ کرکه پیدا کوي او منفي او دروغجن نریټیو خپروي، ولسونه اړ دي چې د خپل کرکې د اظهار لپاره ادرسونه پیدا کړي. بهترین ادرس سپورتس دی. تاسو څو کال مخکې ولیدل چې په امریکا کې یو تورپوسته ووژل شو، او بیا یو د نړیوال خوځښت د بلیک لایفز میټر په نوم باندې، یا د تورپوستو ژوند هم اهمیت لري، په دې تر ټاګ لاین یا نوم لاندې مبارزه شروع شوه. ولې د سپورتس په میدان کې دینه کافي استفاده وشوه؟ لوبغاړي چې کله میدان ته تلل، سلوګان یا دا ناره به اعلانه ولا، یا هغه د بلیک لایف میټرز هغه کومه اشاره چې هغه به کوله. سپورتس میدان چې دی، دا د خپل د احساساتو د اظهار خا درسته، د پیغام رسولو ډیر خا درسته. ستاسو بیاد وکړه چې د 23 اکتوبر باندې افغانانو پاکستان مات کنو، زمنګ لوبغاړي د پیل لوبغاړي ابراهیم خپل هغه د لوبي غوره جایزه شه د افغان ماجرینو ته تر ډالې کړه. ولې دا کارو کې سپورتس له ادرسه نړۍ ته پیغام ورکړي چې پاکستاني سټیټ یا اسټابلیشمنت د افغانانو په مقابل کې څه ظلم زیاته کوي؟ نو دا فاصله به هله کمیږي چې کله مونږ کوشش وکړو د ریاستونو په کچه باندې چې اجازه ورکو چې ولسونه په طبي ډول د یو بل سره اړیکه پیدا کړي. او سپورتس به بهترین ادرس ده. خو کله چې تاسو د سپورتس نه استفاده کوئ چې قصدن کرکه وزیږوي او کرکه پیدا کوي، میډیا مو پام دی یو تکل باندې وي چې څنګه یو ملت ټیټسترګ باندې وکتل شي، په پای کې خبره ده چې سپورتس به میچ د ویش لامل کیږي. پروسه کله چې کله افغانستان لوب وګټله، د انګلند نوم لوب وګټله، د هندستان په خواني لوبغاړي عرفان پټان ونڅیده، عرفان پټان ته بند پښتون په توګه باندې د افغانستان سره یو احساساتي تړون لري، یو تړاو لري، دا غي پرانا کیونه سې دې خبره نه وکړي چې پاکستان نه لوبو غټل شو او الته د خوشحالي اظهار وکړي. د پاکستانی پنجابي میډیا کې داسې یو حال وته وي چې اسمان راولېدل، ته وي چې کشمیر دینه پام دی ورځ هندستان په زور اخیستي وسړیا. دا د دې انسانانو خپل خوخه ده چې څوک خوخيږي کوم ډله
کله ناکله یو څوک ته خواخوږی له خاطر چې دی ټیم نه د غټلې تایید
یو ته زوی ما چې نه نه وی پیسه پښتانه چې کوم دی هغه هم بوړ چې افریقا وګټ یو کسته میلا دا ویل چې تا ویل چې افریقا وګټي زه په دې خوشاله ما، خو هغه ته پته نه چې افغانستان سره سیم فائنل راځي، بل چې څنګه ټورنمنت شروع شو ته ویل چې افریقا وګټي یاره زه ډېر زیات خوشاله ما، نو ما هغه د خپل کور کې تاوان راکو.
دا خو دی، او کله نا کله دا د انګلستان کپتان باتلر دا یو ځل مالید په آی پی ایل کې له افغان لوبغاړو سره ډیر ښه چلند وکړو، ډیر د سمات سړی وکنه. تر اوسه پورې مې د دلوبې ته زناسم او ګورم ته ودر چې کله 50 کړي او ته خوشاله یم کنه. لمه سریست هغه نه لري
اړیکه چې څونه لوبغاړي تاسو ګوري اوس آی پی ایل جګر تاسو کو دغه د استرالیا لیگ دی، دا چې بیا د سریلانکا دی، په بنگلاديش دی، اوس ورځ کې لیگ دی، کریبین لیگ دی، نو په دې کې چې تا کم لوبغاړي دي او منګه دا غوی په ملاتړ باندې نور ته کنځل کو پرسک نسیم شاه دی بل هغه هم د دغه لوبغاړو سره ډریسینګ روم شیر کوي، دا غوی سره کمرې شیر کوي، خونی شیر کوي، یو ځای جون کوي، یو ځای ګرځي. دا شاهین دی، دا ټول د افغان لوبغاړي زمنګ د طرف ته د پاکستان کې کوم پښتون لوبغاړي دي،
دا شاهین دوی یو ځای پیدا شوه دی، دا شاهین دی پاکستان نام
دوی یو ځای لوبي کړی دی
او دوی خو
دوی یو ځای لوبي کړی دی، به چې کوم د لیګونو راځي په هغه کې دوی یو ځای جون کوي، یو ځای پاسي کوي، خو دلته په بس ولسونه خپل مسکی بس یو بل تکنځل کوي.
اول دا سه هنر او سپورت باید د سه شي، لکه مثلا د اقبال مثال درکم، د اقبال ستاینه په افغانستان کې خلک کوي، پاکستان خو بيخي سیاسي شخصیت تری جوړ کړی دی، هندواني هم ستای، ټایګور ټول ستای، ټول نړۍ په افتخار کوي تاسو مخ کې ټایګور یاد کو. لامدې سره ودا بحث راوند غاړو، لتا سو هم مننه رحیم صاحب، مومن صاحب مننه، او دا اوریدونکو مننه، دوی هم چې په دې بحث کې تر دې دمره سر برخه واخسته، تر بلې خبرونه.